تنها عقطبی زنان را پایمال نساختند، بلکه
دا پریکړه چې دوی کړې نه یوازې له ښځو طبیعي حق اخیستی، بلکې د زرګونو کورنیو ژوند یې بې وزلۍ او ناهیلۍ سره مخ کړی. نو موږ دا پریکړه یو انساني ناورین او کار ظلم بولو. که دا محدودیتونه دوام ومومي، د ښځو او هغو کورنیو چې یوازینۍ سرپرستانې ښځې دي، راتلونکی به یې تر نن هم تیاره شي او یو نسل شرافتمندانه ژوند ته هیله له لاسه ورکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د روان 2025 کال د جون پر 18 پر خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړې وه او ویلي وه چې هرو لسو څخه نهه افغان ښځې د کار زده کړو یا مهارتونو له روزنې ایستل سوي چې د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی و چې پر ښځو دې محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له $1 میلیارډ ډیر اقتصادي زیان رسولی دی. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره د دولتي ادارو ترڅنګ آن په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو په هیواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او سازمانونو پراخ غبرګونونه هم راوپارول او دا یې له عامه ټولنې د ښځو د څنډې ته کولو سیستماتیکه هڅه بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه. ازادي
رادیو دات کام
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د طالبانو حکومت په هرات ولایت کې د برښنا د لیږد او ویش د نهو پروژو د پرانستي خبر ورکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بیلوبیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د برښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د هوا له سړېدو سره د برښنا پرچاوي زیات شوي او د همدې ستونزې له امله نشي کولای خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. په ورته وخت کې د برښنا د برخې یو شمیر کارپوهان وایي افغانستان د برښنا د تولید لپاره لازم طبیعي ظرفیتونه لري او که دا ظرفیتونه په اغیزمن ډول وکارول شي، نه یوازې دا چې د دغه هیواد د برښنا اړتیاوې به پوره شي، بلکې د دوی په خبره د برښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت وایي په هرات ولایت کې د برښنا د لیږد او ویش نه سري پروژې پرانیستي او کړی دي، د هرات په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي او دا وضعیت د دوی د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو پر وړاندې جدي ستونزې راولاړوي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
هوا بس شدت سردم که میشه پرچاوی زیاد
کله چې هوا ډیره سړه شي د برېښنا پرچاوی زیاتیږي او برېښنا پرې کیږي. د بیلګې په توګه په تیرو څو ورځو کې، یعنی تیره اونۍ، موږ درې شپې او ورځې په بشپړ ډول د ترکمنستان له برېښنا بې برخې وو.
حتی ترکمنستان بې برق.
د کابل ښار اوسیدونکي شیبا هم د ژمي په موسم کې د برېښنا د پرچاویو له زیاتوالي شکایت کوي. نوموړی وایي:
د روسها کابل شاهد بی برقی ها
په دې ورځو کې کابل د برېښنا پرې کېدو او پرچاویو شاهد دی، چې د ښار خلک یې سخت له ستونزو سره مخ کړي، ځکه ژمی دی او برېښنا ته اړتیا زیاته ده. خو له بده مرغه موږ د ورځې یوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو، او هغه وختونه هم چې برېښنا راځي داسې وخت نه وي چې ترې اغېزمنه استفاده وشي. د بغلان ولایت اوسیدونکی محیودین هم وایي:
په بغلان کې په لره پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیوي کیبل نشته، تیت کړی نو د برق نه رسېدلی، خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کیږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو داسې مهال د برېښنا له نشتوالي او کمښت شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه خبر ورکړی چې په هرات ولایت کې د څه باندې 3.9 میلیارډ افغانیو په ارزښت د برېښنا د لیږد او ویش نه سترې پروژې پرانیستې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په پنجشنبې په ورځ دسمبر 15 په خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي، له دې ډلې 15 پروژې له ترکمنستان څخه د 130 کیلومتره په اوږدوالي د 220 کیلو واټه برېښنا د لین غځولو او کروخ پختون زرغون او با او چشت شریف ولسوالیو کې د څلورو سبسټیشنونو جوړول شامل دي چې نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د دې پروژو له لارې به په هرات ولایت کې 24 زره کورنیو ته برېښنا ورسیږي. همدارنګه څلور نورې پروژې چې نن یې عملي کار پرانیستل شو، د پل هاشمي سبسټیشن جوړول، د هود 24 نیټې د شهیدانو سبسټیشن پراختیا، د نور الجهاد سبسټیشن پراختیا او د همدې درې سبسټیشنونو ترمنځ د 200 کیلو ولټه برېښنا د لیږد د مزي غځول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له کلونو راهیسې پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي. د برېښنا د برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لري، او که دا ظرفیتونه په سمه او اغېزمنه توګه مدیریت او وکارول شي، نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره شي، بلکې په خبره یې د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. له دې ډلې د کندوز ولایت د برېښنا د ډسپچینګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د برېښنا تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لرو، او که چیرې دا ظرفیتونه سم وکارول شي، نه یوازې به اړتیاوې پوره شي، بلکې د برېښنا صادراتو ته هم زمینه برابرېږي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خنډ به مخامخ نشي د یو پروژې لپاره.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت او نشتوالي ستونزه د دې جمهوري نظام رئیس موجوده وه، او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار له دې ستونزې شکایت کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامل دي.
په کابل کې د حضوري چمن چې له لسیزو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پراوروسته کلونو کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای و، اوس د واټونو د ګرځند پلورونکو لاسګاډو او دوهم لاس وسایلو په بازار بدل شوی دی. یو شمیر پلورونکي وایي له کومه وخته چې د دوی کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي، پلور یې کم شوی دی. په کابل کې یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم د کابل ښاروالۍ په دې اقدام نیوکه کړې او ټینګار کوي چې حضوري چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی او باید په خپل اصلي حالت سره وساتل شي. خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمېر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې دې ځای ته انتقال شوي، پلور یې کم شوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پرولل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی، او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لري یو، تر څو چې خلک دلته بلدېږي
په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران چې پخوا یې په دې چمن کې تمرین کاوه، د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول، او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. که دوی حضوري چمن لاسګا دی او د شیانو پلورنځیو باندې بدل کړي، یو بله ضایع ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتي اقدام دی. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 5مه د یو ویډیویي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل:
د واټونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی، بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي.
کله چې ورسته پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي.
حضور چمن چې د کابل له مهمو او مرکزی سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري. حضور چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضور چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی لټلې محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل
چمن کلا د پاترا فراتو د جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته به اوسېدلو چمن د خپل جشن تجلولو دلته په چمن کې به مونږ ګرځېدو سپور به کوله. خدای دې وکړي دا بیرته لکه سابقه غوندې هماغه شي ورغول شي، هماغه تکشین شي او خلک تېرې ورزش او د خپل سپورتو په خاطر باندې استفاده وکړي. ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تېرو دوو لسیزو کې په کنډواله بدل شوی و او آن په نشه یي توکو روغ د کسانو تر ټولېدو په ځای بدل شوی و. دا سیمه په 1909 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکو هغه مهال ویلي و چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال 10 میدانونه او د هاکي یو میدان جوړ شي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړی سي. خو په تدریجي ډول دا چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي لامل بیا شړ او په کنډواله بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغوني سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یې یو سوداګریز مرکز جوړ سي.
لخبرونو ور اخوا د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امارات د یمن د امنیت او ثبات ملاتړ لپاره د سعودي عربستان د هڅو هرکلی کوي او همداراس د هغه هیواد د ثبات ملاتړ ته ژمن دی. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي متحده عرب امارات د هغو ټولو هڅو د ملاتړ په برخه کې خپل ثابت تعهد بیا تاییدوي چې موخه یې په یمن کې د ثبات پیاوړتیا، پرمختګ او پراختیا ده. د یمن په جنوب کې د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا په نوم یادیږي او د ابوظبي له ملاتړه برخمنه ده، د یمن حکومت د عدن له ښار څخه شړلی دی. د یمن رسمی حکومت د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې دی او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی. دا په داسې حال کې دی چې د رواني میاشتې په پیل کې د یمن حکومت ادعا کولی شي د هیواد په جنوبي سیمو کې پراخ کنټرول لري. سعودي عربستان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیله لري د جنوب انتقالي شورا تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپل ځواکونه د یمن له ختیځو حضرت موت او المهره ولایتونو څخه وباسي. د روټرز د راپور پر اساس د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو یو ګډ پوځي پلاوی عدن ښار ته تللی دی څو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ضروري اقداماتو په اړه خبرې وکوي. سعودي عربستان ویلي چې دغه پلاوی د اړینو ترتیباتو د نیولو لپاره استول شوی څو ډاډ ترلاسه شي چې د جنوب انتقالي شورا ځواکونه له حضرت موت او المهره ولایتونو څخه بهر خپلو پخوانیو مرچلونو ته ستانه شي. د سعودي چارواکو په وینا دا هڅې لا هم روانې دي. د جنوب انتقالي شورا په پیل کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی مسلمانانو د ائتلاف برخه و چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د ایران په لوه حوثي ځواکونو پر ضد مداخله وکړه. خو دا ډله اوس هڅه کوي چې د یمن په جنوب کې خپلواک حکومت جوړ کړي. یمن له 2014 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکیل دی. ایران پلوه حوثی ځواکونه وروسته له هغه چې د سعودي تر ملاتړ لاندې حکومت یې اړ کړ چې جنوبي یمن ته وتښتي، د پلازمینې صنعا په ګډون یې د هیواد شمالي سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. یمن له سعودي عربستان او عمان سره ګډه پوله لري. ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایئ.
دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00240022 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00240022 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د آزادی میلمه
سلامونه ستړي مشه د آزادی میلمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د آزادی میلمه په پروګرام کې را سره لستکړو پاتی محصله بریاز واک ده. بریاز واک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریاز واک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و، هیلې یې څه دي تر اوسه پورې په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی، څه کارونه یې کړي دي، زده کړې له کوم ځایه پیل کړې دي، نورې سرګرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور زده دي. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم، ستړې مشې، منله دي چې وخت پرېښود موږ سره خبرې کوي. پیل ستاسې له لومړنیو زده کړه کوم چې ښوونځی مو چېرته پیل کړی او په یاد دي چې ښوونځي ته وړې وي؟
سلامونه فرده جانې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو پلونه اورېدونکو ته بریا ځواک یمه، خوشحاله یم چې تاسو سره ستایمه. بلې، او ستاسو د سوال په جواب کې، کله چې اول ځل مکتب کې شامله شوم ښوونځي ته تلم، د لومړي ځل لپاره خپلې مور جانې اوس یم مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېر نه شي تل مو په ذهن.
که ستونزه نه وي راته ووایي چې دا ښوونځی مو چېرته و، او کله چې مور تاسې ښوونځي ته وړي وي ستاسې د مور د زده کړو په اړه ته ووایه، لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي.
ډېره زیاته مننه، چون که چېرې زه ولایت مشخص کوم، خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستې کاسته، یا هغه یو فامیده پوه کاسته، یا هغه یو سواداره کاسته سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي، وایي تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي.
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي او که نه؟
بلې، ما یوه ملګرې وه صنفي مې وه چې اوس هم خوشبخته نه ورسره ارتباط لرم، بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع که ختم وکړه، پوهنتون مو شروع که ختم وکړه، اوس هم ورسره ارتباط کوم. زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګرې شریکه، که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده، اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم، او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده، ډېره خوږه شریکه مې وه راسره. که چېرته نوم واخلم، غلې فرهناز، خوشبخته نه چې اوس یوه انګي ډاکټره ده، او هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو وویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ، کلونه کېږي، په مخکې لدې چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه له تاسې وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه یې کومه، عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي، یو څه لنډ مهاله وي، ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي، یا واده کوي، یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ستاسې ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بله بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې 8 نفره 12 نفر رسوي، په دغه 8 کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو، دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول سره مشروع تر اوسه پورې دوامداره ده. زما په نظر تر ډیره غټ هم دا لامل دا ده چې ما دا په یو سکه کېنستل دوه نفره چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما دا په عیني حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول نمره وم دا د صنف دوم نمره وه یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې څه وو نو طبعا یو انسان که نه د هغه انسان سره جوړ جاړی کوي جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي تر ډېره حده پاتې کېږي اوږده پاتې کېږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدوی کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بلې زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلی دی ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مویله هغه مې هم زابل ولایت کې ویلي تقریبا ما څلور پنځه کاله هم هلته پسې استاذي کړې له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې ما بیا وروسته قندهار ولایت ته زه تللی یم هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی قندهار ولایت کې په قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم ام د قندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي شفخانو سره ما کار کړی دی خو په وروستیو کې چې ما خپله طب پوهنځۍ شروع کړه په نیمایي کې رانه پاتې شوه ام د قندهار ولایت کې او فعلا که زه درته وایم فعلا زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
د دومره ولایتونو بخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ زده کړې مو کړې کار مو کړی. په تیرو شلو کلونو کې په دغې ولایتونو کې جګړې وې جنګونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي ښځې باسواده نه دي کارونه نشي کولی او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت کې تېر کړی یم زابل میشته کس وم که څه هم فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي یعنې د هغو د زابل ولایت د نور ولایت ویل دی ډېر په دقیق کوم معلومات لرم دا خبره تر ډېره حده پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډېره حده پورې همداسې یو څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی خو د اوس نه پخوا پرتله ښه وو که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بنزونه لګېدلي دي حالت نور هم کړکېشن شوی دی خراب شوی دی پخوا هم همداسې وو نجونې چې دی په خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغوی درس و تعلیم ته مثال اساس نه درلودل یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه یا مثال فرق که د صحت بخش کې وایم که د زده کړې تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې یعنې دی خو دا ده چې مثال دی کورنۍ نه پوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه دا خبر ته ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلوده
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل وو لکه مدرسې وي نجونو بیا ځکه چې اتمن دیني اړخ به کورنۍ وو ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلوده دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف وایي یا دیني زده کړې نورې وکړي
که چیرې اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي جوړېږي خو که زه به د مخکې خبره درته وکړم نه داسې کوم څه نه وو حتی نجونه سوی کولی چې موږ ستاسې په عادي اصطلاح که نه مورا چې دغه دی ملا صاحب که نه مېرمنې ته وایي حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سپاره واخلي لاس کې ونیسي د مورا کور ته لاړ شي دوی یو دیني توري مثال زده کړي دیني زده کړه وکړي وی خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال اوه کلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا په پرتله زیات شوي دي او ستادي اوس یې فعالیتونه د دیني زیات شوي دي پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ساسی چلته اوسیدلی استه اوازیت مو کتلای او انجنی مطلقاً په کور ناستی وی او نه دسری او نه هم د دینیز د کړه اجازه درلودله په دغه سی ټولنه کې تاسو څنګه وتوانې دی چې د زده کړې اجازه ترلاسه کړئ تر پانتونه پورې او بیا له هغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ په دې اړه راته ووایه؟
ډېره مننه چې ما ورسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه بیره چې د هغه مور پورې ارتباط لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چیرې موږ فکر وکړو دغه نجونو چې مخکې ما قصه وکړه چې سالي هر څه نه پاتې وي، ما چې به تر ډېر خاطه د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی بنسټ په ما کتل، د هغوی پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل که په خیل ده، د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض که د هغوی په خوند او په ارزښت یې نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم خوشحاله یم، خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و، ډاکټر دی یم، او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی غواړي او غوښتل یې اوس هم غواړي چې اولادونه یې نور هم پرمختګ وکړي، لو طریقه نه لو طریقه موږ باندې تعلیم وکړه، تحصیل یې وکړه، موږ دپاره ډېر کوششونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې یاد تر دې حده پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل لوران لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته، یا څنګه څنګه. خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولې خبرو ته یې ونه کتل، نو د دې راز زما د کمبي راز زما د درس او تعلیم راز په همدو کې دی.
خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش وی کم مزمن کې تکړه وی
نو واستاس نه چې فردا جان چې واچ مبالي غادي وکم چې د رپورت لاړه نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم. سه د څلورم صنف ته دوه سم پورې اول نمره وم، او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځه نه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې د هغه اته نوي فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم. ډېر کوشش مې کړی و، اخن تر اوسه پورې ډېره زما تېره وم، ډېر کوشش کوم. او زما چې د خوښې مضامین وه ساینسي علوم، ساینس څنګه نه فارغه یم، ساینسي علوم ما ډېر خوښ وه، اوس هم ډېره تعقیبوم، ډېر یې وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقې او شوق تر شا کم سیلت خو نه و که نه هم داسې وختل دي چې زده کړې وکړي، یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې تواده راکړي چې حتما باید؟ لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې که چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي، اقتصاد سمیږي. ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې، بخصوص نجونې کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ورباندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ویل یا ډېر کوشش به یې کوي چې زده کړې وکړي، ځان ته کړه کړي چې حداقل دوی ته هغه د خلاصون یوه لار وي تعلیم به یې کولو. داسې کوم دلیل خو نه و چې تاسې دومره زده کړو ته تشویقولی؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایم زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم. تر اوسه پورې هم زه داسې ارامه نه یم کېناستلې، ما هرې خوا ته لاس اچولی دی. زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ماته دا کوي، دا هغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایط، له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات شي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم پخپله وتوانېږم، په خپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل په خپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس اوږد نه کړم. ځکه ځینځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړي، حتی ما باندې کس خبر سوی نه دی. دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته، ځکه وایي که نه ویل کېږي پوهان وایي چې هغه څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وي هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي، هغه سر څراغ وي رڼا وي. خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه هغه داسې تور شپه ښکاري، هغه په تور شپه کې څه لیدلی شي؟ هغه که چېرې د یو عادي مشکل سره مخامخ شي هغه خپل مشکل په خپله نه شي حل کولی، هغه مجبور د بل چا ته وایي. یعنې که زه درته یم صحیح ده چې مثال وظیفه، پیسې، د دو تر څنګ هغه ته ما ډېر اهمیت نه دی ورکړی. زما تر ټولو همدا لامل نه ده چې زه خپل مشکل په خپله حل کړم، او دا هغه وخت کېږي چې انسان پوهه ولري، تجربه ولري، تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګېزه چې تاسې سره ده چې باید خپل مشکل خپله حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجینو سړی خلاص شي او خپل کار په خپله وکړي، دا ډیره ښه ده او دا ښه ده چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت را لویه شي، بیا په ټولنه کې زه مطمئن یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایه، آیا په مالي لحاظ باندې مو داسې فکر کوئ چې باید مستقله اوسئ، خاوند پیسو ته یا مثلا نه پوهېږم ورور پیسو ته پلار پیسو ته باید ډېر سړی ضرورت نه لري، او دا څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي؟
بلې، زه درته وایم ان تر ډېر حده پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم، دا د خپل لاس ګټلې هغه ډېر خوند کوي. او که موږ وایو که نه زه واړم فصیح خبرې وکړم، داسې څه وایم چې هغه ټولې مس قبول کړي، چې خپل لاس په خپل څه ګټلې که څه د پلار پیسې راکوي خاوند یا ورور را څنګه څنګه، خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندور وي، بې احسانه بې مینته یم. زه دې ته ډېر ترجیح ورکوم، دا ماته ډېر خوند راکوي چې زه په خپله وګټم، حلاله وګټم او په خپله وخورم. تر ډېر حده پورې چاته احتیاج نه سم، څومره چې وسم همدومره کوشش وکړم، همدومره په خپلو پښو باندې ودرېږم. ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې، د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاست، کور کارونه په اړه ته وایه، تاسو ول چې واده مو کړی ده، د رسم رواج په اړه بل لږ څه درنه وپوښتم، د کور کارونو په اړه ته وایه، کور کارونه کې هم تکړه یې که نه؟
دا جانې د خو داسې سوال دی زم که دا دی بل کس ما په ارتباط سوال وای شاید هغوی درته رښتیا وایي. بلې، هو بالکل، زه یو 15 کلن زوی لرم، الحمدلله د خدای شکر دی. نو د هغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي. تر ډېره حده پورې کوشش کوم د کور په کارونه کې هم پیاوړی واوسم، بریالی واوسم. مثال کا اشپزی وی، پاکاری وی، صفاکاری، هر څه چې وی زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې، او
اشپزی کې څه پخوالی شي؟
اشپزی کې ځکه درته وایم، منتو ما د خوښې غذا ده، ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پاخه یې کړم، او دو تر څنګ تر څنګ قابلي پلو، وزبکي پلو،
او ساسي د سیمي بیا ډېر مشهور خواړه کوم یو دی، کزابل یا کندهار دواړه ته هم شو، غلته خلک څه ډېر خوري، څه ډېر پخوي، علاوه د غوښې نه وایه
کلاس وایم، علاوه د غوښې نه څه به وایم. زابل ولایت کې مثال کندهار د ځون د طرف ځون کې چې دی، هغوی د دودیز او سیمه ییز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی، تاسو مثال هلته وریجې پخول په ودونو کې دي، ډېر اوس رواج شوي دي، ډېر اهمیت ورکوي د خوړو ته، د سبو پخول خوړل دوی ته ډېر اهمیت ورکوي. او دو سره سره هغه دودیز پخوانۍ غذا چې د هغوی د هغه شوروا ده، ډېرې خلک خوښوي.
حتماً د پسه شوروا به وي. افغانستان د جنوب خلک، کندهار او هلمند او زابل خلک کتلي دي، عموماً دوی غوښه ډېره خوري، او بیا د پسه غوښه، بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه، سره غوښه. سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډېره وي نسبت د غوانه، نو دا ما کتلی دی هغه طرف خلک د غوښې سره ډېره علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته ووایه، واده څنګه د پیسې په نجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي؟ ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی، 15 لکه دی. دلته که چیرې یوه کونډه فرض کړه که نه، یو څوک چې داسې سره واده کوي چې هغه یو بل چا پرېښی وي، دوی واده ورسره کوي، د هغوی هغه کمترین ولور 4 لکه دی. خو که چیرې څوک غواړي چې دوی باسواده چې سره واده وکړي، پیغلې سره واده وکړي، 15 لکه، 1 لکه، 6 لکه اوس هم همدا ولور دی. هلته نه جمهوریت کې پخوانی وختونه کې پخوانی نظام کې شو ځوانان شو کاروبار ته پیدا کېده، کسب و روزګار و، تر ډېره حده پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته جیبل ورته کولای سي. خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی، د نه ادا کول خطر دی، پیسې نه لري، کاروبار روزګار خراب دی، همداسې مجرد پاتې دی، دوی واده کول ته بېخي زړه نه شکوي، ځکه کاروبار نشته دی، دوی چې کومه وظیفه سره لري هغه په بندي سوي حتی دوی نس کولای چې یو شخصي کاروبار ځانته دوی دومره سرمایه نه لري ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیزي نو ولورونه په دغه طرف کې موږ چې دی نسبت نور طرف ته جګ دي لوړ دي
تاسو ول چې باسواد انجنیر سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواد انجنیر سره سړی واده وکي ځکه کله کله دا سوي چې کله انجنیر باسواد شي زده کړې ډیری شي یا کار کوي ل کور بهر یو ډول سړی ورنه یریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام د ډیره یاد نور خلګو سره ناسته ولاړه ډیره د زړه نه خکې جنوب کې بیا څنګه دا ارزښت ترکی با سواد انجلې د پکورنیو کې چی انګوري کې
بلې تر ډیره هدا پور فرق لري فرق لري داسې فرق لري مثال چې ته د حلق فامیل خپل حلق سیوادار وي هغه پور تکړه وي د وی فامیل سیوادار وي فرش په کزوم کوي یو بل استلا فرق مشر فکر وي هغه تر ډیره هدا پور هم داسې کا سیوي داسې انجلی سره واده کوي چې د دوی په شان وي د دوی په شان مثال فرهنګ لري تعلیم کوي یا تحصیل کوي فرش کوي یا مغه سي د مثبت فکر خاوندان خاوند وي دا کس خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې حلق بې سواده وي یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د بې سواده د سواد دایرې وتلی وي د هغوی پلار مور بې سواده وي یعنې فرض کړه د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې چیزي چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري کار لري هغوی زړه نه ورته ښه کوي حتی که چیرې زه وایم که چېرته مفت هم ورکوي خوشي هم ورکوي دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی ته واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته ترازی کیږي یعنی زړه نه ورته ښه کوي فرق لري هغه فامیلونه چې خپله سواد لري خپل حلق هغوی غواړي هغوی سواد خپله خوله واچ زه انسان فرق کړه سوادار انجلی واړه زه خپله سوادار يم زه واړم د اولاد کنه انده مې روښانه سي ما فامیل کورنۍ خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي نه کړي خو په بعد سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري په هیڅ واجه مکه ته خپل خبرې کې اده که هڅه ډیر بد سوي په داس فامیلونه په سي په داس جون په سي په داس پلار مور کورنۍ چې ته وګوره د انجلی وزي بیرون ته مثال وظیفه کوي تر څو تعلیم کې زړه نه ورته شي
بیا د واده نور دودونه په اړه ته وایا واده مو څنګه وی څو ورځې وی څومره مصرف کوي د زوم کور ولور چې انجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي کنه انجلۍ ته څه جزیه پکې اخلي دا دودونه مو څنګه دي
دودونه ستا دی په زابل ولایت کې یعنی کچېرې دودونه خو مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت دی نفر د جانه چې د مختلفو قشرونو او قوم خلکو ورته راځي پکې اوسېږي خو بیا هم که زه بلت لکه د زابل ولایت خپله هغه دود درته وایم ولور خو هغه دی شپږ ولکه افغانۍ دی ولور دی دا پیسې دغه فرق لري پلورونه ستا دی چې ټوله پیسې اخلي د نجلۍ ورکوي چې طلا واخلي کور واخلي مثال کور سیستم سره برابر کړي خو داسې پلرونه بیا ستدي چې په نیمایي ورکوي نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه نیمایي مصرف کوي او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستدي چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي بیا ټولې نجلۍ ته ورکوي موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي چې بلې وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریز شپې جلا وي بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچي ورته وایي دا انجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کور د پلار کور یې وباسي بیا نو په هغه شپه چې کوم ورځ چې وباسي د خپل کور یې پلار بیا نو په شپه یې د هلک په کور کې مراسم نیول کیږي په دې سار بیا بسي اتخ جمعي ورته وایي که څنګه مور درېمه ورته وایي درېمه یې ده بیا نو په هغه درېمه باندې راځي ناویم راځي راوباسي ټوله د کلي ښځې راټولېږي خپلوان دوستان قریبان ناوې ته چا پیسې راوړي چا کالي راوړي چا طلا راوړي بس خدای وس چا څه راوړي هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي نو زموږ ودونه د زواج تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي
فرق لري دغه د ناوې په کور کې چې مول د نکلس پانی ول کیږي فرق لري کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خو او ځینې د نیم د خوند د خوای خو تر ډیره هدا پور ډیر فوکس مصرف چې دی کوي په سل فساد کې اتیا فساد ټول د زوم د خوات زوم د خو په کور کې
که کدام رته وای چې د کندار او زابل د خزي په خصوص د کندار خزي چې دی په غاړو کې ډېر تکړه دي ډېر ښه غاڼي کوي او ډېر مشهور دي کندارۍ غاړي ورته وای تاسو خپلم خیاطي کوي زده مو ده په دې ډول وایي چې دغه غاړي څنګه کیږي او ساسي کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا هم زابل ولایت هم دی، خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی. خامک، دوزی، غاړې ته لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان درته ووایم، امام خامک دوزی زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم چې خیاطي بخشونه هم فرق لري. خامک دوزی ده، اوګڼ دوزی ده، چرما دوزی ده، مهره دوزی ده، همدا عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې دی، زه خپله محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کړه دا ورتای کنه ماکسی، ماکسی چې جوړوي، یا زه چې کله دا ګنډ افغاني د پاره زه خپل کالي زه خپل په جوړو ماشین باندې، بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پکو، کومره دوزی کچرمه د دایره ز بل کس تور کوم. بیا دا ار کس خپل جلا بخش لري، ار کس خپل جلا ماهر کس لري چې څوک کومره دوزی فرمایش کوي، هغه پکې څوک وای چې نه چرمه دوزی کومه کسان جلا دي، ټول ار خپل لاسي کار پکې، هر یو خپل کار او مسلک دی هر یو جلا.
او د د دغه په اړه توا اساس د خپل کاروبار چا دونه مو وکړه، تاسو اوسم کار کوي دام پم دی برخه کې ده ګټشته؟
بلې، دا د خیتی په بخش تاسو کوم سوال
وکړ؟ و ام دا یاد و
زه خدا خداسته فردجانې دا په فرمایشات پورې مطلب زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم، په دې خاطر زما خپل روزمره چاري او زه دا چې زه انلاین کارم کومه زما زیات دی. که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم، طبعا د دې درآمد هم زیات دی، د ګټه عاید هم زیات دی. فرمایش پورې تر نظر فرمایش نظر ستا په کار کولو مثال په کارکردګي پورې ارتباط لري، خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه انلاین کارونه هم کوم، انلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژو کې زه کار کوم، نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم، خو تاسې ډېر وخت
د افغان انجونې اوس په پانتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان انجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ له تاسې اورم؟
بله بالکل، چون زه خپله کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول درسونه مې ویل، خو هر څه بند شول، امید مې د لاسه ورنکړه، اوس مې د لاسه ورکوم. یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چې نورونه خو شکر الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، څه مخې نه نیول صاحب، خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله ماغ کسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلا آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم، حضوري شکل هم ستدي، خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې تر ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي، چې مثال داسې به نه کوي تاسو چې غزي باید محرم درسره وي، موږ شی اخلو سودا کو، محرم غواړي، اته ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ تنانه پرېږدي. نو تر ډېره حد زما ډېر فوکس په همدې آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی دې هره ورځ کار وکړي، کم کم کار دې وکړي، خو دوامداره کار دې وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولا ونه سوزدانه کوم، زه دا وایم چې دوامداره کار کم کم تر هر څه ښه دی.
جنیما جڑبان دے غم جنیما زبان دے غم جنیما زبان دے غم جنیما دیریما خوشالا دیریما خوشالا چکر میں دے سودا شوا مینا 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 میں علم کی رسوا شوا سواش وقت دور کے میں کولے ہاں دور کے میں کولے